ادا کیږي هر څون چې وټاکل شو سمدستی ادا کیږي یو قسم مہر مؤجل دی نن نه ادا کیږي کال بعد ادا کیږي دوه کاله بعد ادا کیږي حتی لس کاله بعد ادا کیږي هغه د میرمنې رضایت دی چې فشار ناچی په خپل خاوند باندې دریم قسم مہر بیا موږ لرو چې هغې ته مہر مثل ویلې کیږي فرض مثال په نکاح کې ابتدا کې مہر ونه ټاکلی شو ډېره زمانه په دې کې تیره شو یو وخت داسې راغی چې ښځې د خپل مہر مطالبه وکړه او ټاکلی شوی نه دی نو بیا دلته شریعت د دې لپاره یو حل دا ټاکلی دی چې که د دې مہر ټاکلی شوی نه و جنجال پیدا شو چې څومره مہر باید دې ښځې ته ورکړل شي د هغې د حل ښه لاره دا ده فرض مثال د دې ښځې بله خور د هغې څومره مہر و د تره لورې واده شوې ده د هغې څومره مہر و بیا هغه اندازه مہر دې ته هم ټاکلی کیږي د تطبیق صورت خو د ښځو د خاوند په خپل منځ کې رضایت دی خاوند باید په ډېره خوښۍ په رضایت باندې د دغې خپلې میرمنې مہر ادا کړي
که چیرته یو میرمن وایي چې خپل حق مې بخم آیا دا امکانات شته غلی شي
بالکل یې بخلی شي هیڅوک ورسره حق نه لري لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی په سورت نسا کې وایي چې وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ښځو ته د هغې مہر په خوښۍ باندې ورکړي البته که هغې فإن طبن لکم عن شیء منه فکلوا هنیئا مریئا که هغوی په خپله خوښه خپل مہر خاوند ته معاف که وی بخه د خاوند لپاره بالکل جایز دی کله چې د یوې ښځې مہر تعین شو او هغې په خپل ژوند وانغیسته او مہر یې معلوم شوی وي نو که د دې اولادونه وي نو او دا د حق د اولادونو دی د مور حق یې اولادونو ته انتقالیږي دا مطلقا د قرآن خلاف کړي نه دي چې زموږ په ټولنه کې رایج دي خو د دې ټولو لامل یا دغه بدبختۍ اصلا زموږ د بې علمۍ او د بې سوادۍ نښه ده او په دې کې علما کرامو هم مناسب خدمت نه ده کړی خلکو ته هغه مناسب پیغام نه ده رسولی
د دینی مسایلو کارپو احسان الحق حنفی و چې د مہر په حق د هغې د ټاکلو په شرایطو او له هغې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې د اسلام له لیدلوري خبرې کولې په پای کې ویلی شو چې ښځه یو شخصیت ده او هیڅکله د پلور لپاره نه ده په داسې حال کې چې مہر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت ژمنتیا اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي نو ځکه مہر د یوې ښځې لپاره اقتصادي اهمیت لري د نیمې نړۍ دا خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه تر بلې دې خپرونې مو الله مل شه
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام خدای پاک مو خوشحاله لره سره لدی چې په وطن کې خوشحالیم په دوربین کې نه لیدل کیږي خو بیا هم مجبور یو د یوې شیبې لپاره خو ځان خوشحاله کو تاسو به وایئ چې په څه شي مونږ هم ایران یو چې په څه شي خوشحاله شو خو کله کله سړی هیڅ تم وخاندي او خوشحاله شي همدا اوس د سړي انتخاباتو ته خندا راځي د رایې شمیرلو او باطلولو ته خندا راځي د بیا له سره شمیرلو ته یې دا ډول خدای خبر دی چې نتایجو ته به یې څومره وخاندو ځکه چې شمیرلې دومره د خندا دي نو نتایج خو یې لا ډېر خندوونکي دي د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو
اوس پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته نتاقان
سنځله نری
او چنارګل پلان لند لند خبرونه دغه دی
د غنمو او میوه وزارت په سالنګونو کې سردخانه جوړوي
د سیف الملک د رایو نقل وګچو
د رایو دفتر لکه د نوی نجار ټولې رایې په تراشلو تراشلو کې خلاصې کړې
او اوس غله په ښار کې خلک په رڼا ورځ سملوي دربوي او پیسې موبایل او ساعت اخلي د خبرونو توصیل
د غنمو او میوو وزارت په سالنګونو کې سردخانه جوړوي د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې له همدې عمله د غنمو او میوو مسؤول مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې له دې وروسته به نه تازه میوې خرابیږي او نه هم تازه سبزیانې هغه زیاته کړه چې په سالنګونو کې د سردخانو په جوړولو سره به سردخانې برق ته هم اړتیا نه لري او د برق پایوله الوزولو سره به په کار کې زند او خند نه رامنځته کیږي. خبر زیاتوي که ساتخانه په سالنګونو او د خښتو بټۍ په فراه او نیمروز کې جوړې شي نو د برق او زغالو مصرف به کم شي او دا ډول ابتکارونه به حتما نړیوالو ریکارډونو ته لاره خلاصه کړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د سیف الملوک د رایو نقل اوږد شو. خبر زیاتوي چې حکومت هم بلا کار کړی او د انتخاباتو لپاره یې د سیف الملوک شرکت پیدا کړی چې هم یې خلک له نوم سره بلد دي او هم یې که د رایو نقل اوږد کړو نو د چا به زړه نه ورته تنګیږي، ځکه د سیف الملوک نقل خواسې هم اوږد و. د رایو د چارو کارپوهان باور لري که نقل نور هم اوږد شو نو آخر به رای او انتخابات هم د خلکو له یاده ووزي او څوک به یې د نتایجو په کیسه کې هم نه وي.
د در په در آژانس خبر راکوي چې د رایو دفتر لکه د نوي نجار ټولې رایې په تراشلو کې خلاصې کړې. خبر زیاتوي چې که رایې همدا ډول باطلې دي بیا له سره شمېرل کېدې او بیا پاکې او ناپاکې بېلېدې آخر به هېڅ هم نه وي پاتې. وایي یو نوي نجار د دروازې بازو تراشه خو په تراشلو یې غټ لرګی خلاص کړ او بازو په ځای پاتې شو. نو اوس د رایو هم همدغه حال دی. خدای دې مل شي.
او اوس غله په ښار کې ښاریان په رڼا ورځ څملوي، دربوي او پیسې، موبایل او ساعت یې ترې اخلي. خبر زیاتوي چې د غلو دغه ورځني عملیات په شدت او تیزۍ سره روان دي او هر ورځ لسګونه تنه وهل، دربول خوري او هم کله کله په مرمۍ ویشتل کیږي، خو د پښتنې څوک هم نشته. د غلو د چارو ماهرین باور لري که د غلو دغه د موبایل جیبونو تصفیه روانه وه نو آخر به په رڼا ورځ هم څوک له کوره نشي راوتلی. ښارونو او په ښارونو کې به د ورځې لخوا پاچایي د غلو په لاس کې وي. خبرونه همدومره وه.
د روغتونونو هم عجب حال دی. لستنه نرسان بل یو ناروغ چاپیر وی چې کانول ورته تیر کی لکه داسې.
ته لاسم ونیسا، اوف رګ نه ښکاری.
احتیاط کړه ډاکټر صاحب، لور مې دې خوکه.
ته ودرې چې لیلا ته ورغږ کړم. لیلا و لیلا
څه وایې؟
ته راشه دغه کنول تیر کړه، د نجلۍ رګ نه ښکاري.
نو دما خو هم په سترګو زره بین نشته. ته یې لاس کلک کړه، ته دې خوکه لاس دی
زه نیولی.
ډاکټر صاحب لږ احتیاط وکړه، دا څه رقم حال دی؟ لور مې دې خوکه وي.
څه خبره ده؟
رګ نه پیدا کیږي چې کنول ورته تیر کړو.
چراګه نه پیدا کیږي د پخې پر اکی ورته تیر کی.
خیریت دی
کانون ورته تیراول نشي دا یو سات کیږي چور باندې لګیا دی بیخي جوبله جوبله کا.
ته ما تراکا آفرین لورې، شاباس وای نام خدا، واشه دای تیر.
وی لمونګه خطه تکړه وی
خزه درته چیزو چې ډاکټر او سرطبيب یې داسې دی په سیرو مو هم اعتبار نشته.
امر کړی چې کراچۍ دې له ښاره ووزي، کنه بیا به ورته ښه نه وي.
چوروالی خو کراچۍ له ښاره باسي، اوس موږ او تاسې څه وکړو؟
مجبوره یو چې وی باسو. نو
بیا د تاسې ګټه څه شوه؟ دا هره ورځ چې کور ته تازه میوې، ترکاري او نور شار وړئ، پیسې ترې اخلئ، بیا به دا له کومه کوئ؟
زه د تا برخه خو مار وخت راوړې ده،
ته ولې شکایت کوې؟
خیر اوسې، زه نه وایم چې د ما برخه مو نه ده راوړې، نو که کراچۍ له ښاره ووځي ټول به په سپېره ډک شي. نو
صاحب، که زه یوه مشوره درکړم څنګه به وي؟
مشاور صاحب ووایه.
عامر صاحب، زه وایم که داسې وکړو چې سهار د ښار له دې سره هغه سرته او مازدیګر د ښار له هغه سره دې سرته راوځغلو څنګه به وي؟
چوروالي د دې لپاره کراچۍ باسي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او ته وایې چې دا خو اخوا یې وځغلو، پس غالولو خو ګڼه ګوڼه نوره هم زیاتیږي.
صاحب، زه وایم که داسې وکړو د خلکو غالمغال به نور هم ډیر شي، او چوروالي به د کراچۍ ایستلو له خبرې تیره شي،
او هغه پخواني ځایونه به بیا له سره پرې خرڅ کړو.
آفرین، دغه دې ښه نظر.
کرای خایس به مو نوی لیدلای، رازی مون بای در وخایو.
اله که سفیره، هغه دې مور ده؟
و پلاره، ولې؟
ډېره ښایسته شوې ده او ډېرې لوکسې جامې هم اغوستې دي.
څه ووایم نو؟
ښځې، ته خو په واده کې ډېره ښایسته ښکارېدې او جامې دې هم ډېرې ښایسته وې.
سترګې دې ښایسته وې.
ولې اوس مې سترګې ښایسته نه دي؟
نه، که ښایسته وای اوس به هم ښایسته درته ښکارېدم.
نو چې داسې ده، جامې به دې ښایسته وې. هغه جامې خو ما نه وې درته اخیستې، تا څه وخت اخیستې وې؟
اخیستې مې نه وې، په کرایه مې راوړې وې.
کاشکې دې یوه ورځ بیا کرایه کړې وای چې سمه ښایسته مې لیدلې وای.
یوازې جامې خو نه وې، ډېر نور شیان هم و.
نور څه شی و؟
نوکان و، لاکټ و، لښتۍ وې، چارګل و، بنګړي و، باڼه و، ویښتان، کمربند و، دسکال و، تاج و.
نو داسې وایه چې هغه ټول ښایستې کرایي و. ما ویل چې په ودونو کې ټولې ښځې ولې ښایسته یې.
دغه شیان ټول راته واخله، هره ورځ به هماغسې ښایسته یم.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، نجیب الله صمیم، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ثنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
تاویلی تلبا دلائی لائم اس میں بیر ترشای کم خواد تلاشم او ما چیرتا او ما چیرتا او ما چیرتا شای کم خواد تلاشم او ما چیرتا او ما چیرتا او ما چیرتا شای چیرتا او ما چیرتا او ما چیرتا شړې